شنبه د خبرګولی و بشتمه د جون شپړسمه د ازادي رادیو د نن ورځې پر خبرونو له همدې شپې بسم الله کو دا خبرونه چې په منځني صفه دوله شپږمې په ټول افغانستان کې خبري شي د افغانستان په ګڼو لویو شهرونو کې د اف ام په 3.5 صفه هم اوریدل شي روانه خبرونه مو د نیم ساعت په مخه ده چې زحمت شیبری د قادر جلالوف په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم السلام علیکم په دې خبرونه کې مو د افغانستان پر سر د مسکو او واشنگتن له اختلاف خبرو د دې نیم ساعت خبرونه د نورو مطالبو تر در پیژندنې مخکې خبرونه لرو افغان چارواکي هیله مندي چې نړیواله ټولنه به د کال 15 میلیارد ډالر مرستې له افغانستان سره وکړي د باراک اوباما ادارې په بهر کې د پوځي عملیاتو شپږ میاشتنی رپورټ کانګرس ته وړاندې کړ او نن په مصر کې د ولسمشرۍ د دوهمې دورې انتخابات پیل شي د خبرونو تفصیل امریکایي پوځیانو له افغانستانه د خپلو پوځي تجهیزاتو د ایستلو په اړه د منځنۍ اسیا د حقو هیوادونو له مقاماتو سره خبرې کړې دي چې اوبخشي په دې ارتباط وړاندې په خپرونه کې مفصل رپورټ تاسو ته وړاندې کوو اوس به راشو خبرونو ته افغان چارواکي وایي چې د توکیو په کانفرنس کې به له نړیوالې ټولنې د کال 15 میلیارد ډالر وخوړي د دغه کانفرنس لپاره پرون په کابل کې د تیاریو غونډه وشوه په دې غونډه کې د اویا هیوادونو او نړیوالو ټولنو استازیو برخه واخیسته په غونډه کې د افغانستان مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال وویل حکومت هغه غوښتنې په یوه سند کې راغونډې کړې دي چې د توکیو له کانفرنس یې لري
برآمدگی به کنفرانس توکیو افغانستان دید خود که دید دراز مدت انکشافی افغانستان
دی وای توکیو کنفرانس د چمتووالی لپاره افغان حکومت خپل نظرونه په وسنت کې ځای کړی دی دغه نظرونه د اوږدمهاله پراختیا په برخه کې دي نن موږ په همدې سند خبرې کوو او دا به هم معلومه کړو چې افغانستان له توکیو کنفرانس څخه څه غوښتنه لري دلته به په هغو سندونو هم خبرې وشي چې په توکیو کنفرانس کې تصویبیږي
د افغانستان او پاکستان لپاره د جاپان ځانګړي استازي د توکیو کانفرنس د کابل په غونډه کې مهم وباله او ویل چې افغانانو ته به یو پیاوړی پیغام له ځان سره ولري دوی میاشتې مخکې هم په کابل کې د توکیو د کانفرنس د چمتووالي غونډه جوړه شوې وه د توکیو په کانفرنس کې له 2015 میلادي کال وروسته د لسو کلونو په مخه د افغانستان پر اقتصادي او پرمختیايي چارو خبرې کیږي دا کانفرنس شاوخوا درې اونۍ څلور اونۍ وروسته د جاپان په مرکز کې جوړ شو په افغانستان کې افغان چارواکي وایي د پنځشنبه او جمعې په ورځو د عملیاتو په ترڅ کې څلور دیش مخالف وسلوال وشل شوې دي د پکتیکا د والی بیان د مخلص افغان وایي د پنځشنبه او جمعې په ورځ په څلور ولسوالیو کې د عملیاتو په لړ کې څلور دیش مخالف وسلوال او د هغوی دوه قمندانان وشل شوې دي د والی بیان زیاتوي چې په وشل شویو کې دریو تنو ځان وژونکي واسکټونه هم اغوستي وو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي په افغانستان کې د ناتو په مشرۍ ځواکونه وایي دوه پوځیانې د دوو بیلو بریدونو په ترڅ کې وژل شوې دي په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونه څرګندوي چې د ناتو دغه عسکر د جمعې په ورځ په جنوبي او ختیځو سیمو کې وژل شوې دي په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي په لندن کې د بریتانیا دفاع وزارت ویلي دي چې په وژل شویو کې یو عسکر د دوی دی او هغه د جمعې په ورځ په هلمند کې وژل شوی دی روان میلادي کال په افغانستان کې تر اوسه د ناتو 1,015 پوځیان وژل شوي دي ازادي رادیو خبرونه اوري د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې د جمعې پورس کانګرس ته شپږ میاشتنی رپورټ وړاندې کړ دا رپورټ په بهر کې د امریکا د پوځي عملیاتو په اړه دی چې له کانګرس په یمن او سومالیا کې د القاعده پر ضد د مستقیمو عملیاتو غوښتنه هم پکې شوې ده په دغو دوو هیوادو کې د بې پیلوټو الوتکو د بریدونو رپورټونه له ډېرې مودې راهیسې خپرې شي خو کله هم متحد ایالاتو دغه حملې مخکې نه وې تایید کړې په رپورت کې د بي پیلوټ الوتکو بریدونو ته اشاره نه ده شوې او دا هم پکې نه دي څرګند شوی چې د مستقیمو عملیاتو هدف څه دی په رپورت کې یوازې د امریکا د پوځي عملیاتو خبره شوې ده او د استخباراتو د ادارو لکه سیایي عملیات پکې نه دي یاد شوی په رپورت کې په یمن کې د القاعده شبکه ډېره فعاله او خطرناکه یاد شوې ده په سومالیا کې بیا متحد ایالات د شباب ډلې پر ضد عملیات کوي چې له القاعده سره اړیکې لري سوریه به د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکو خبرو د اجنډا په سر کې وي. باراک اوباما به له ولادیمیر پوتین سره په مکسیکو کې د جیشل هیوادو د غونډې په ترڅ کې وګوري. دا غونډه د جون په 13 او 19 جوړی شي. وروسته تر دې چې تیره میاشت ولادیمیر پوتین د درېمې دورې په مخه د روسیې ولسمشر شو، دا لومړی ځل دی چې له باراک اوباما سره ګوري. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت د سلاکار مرستیال بن راډز د جمعې په ورځ وویل د دواړو هیوادو ترمنځ سربیره پر دې چې په روسیو کې د سوریې د شخړې په برخه کې څه ستونزې پیدا شوي دي، خو د افغانستان او ایران په برخه کې ښه همکاري سره لري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیره اونۍ ماسکو تورن کړ چې د سوریې حکومت ته جنګي هلیکوپټر او نور وسایل ورکوي. روسیې دا تورونه رد کړي دي. په مصر کې نن ولسمشرۍ د دوهمې دورې انتخابات ترسره کیږي. دا انتخابات د اخوان المسلمین د ګوند مشر محمد مرسی او د پخواني ولسمشر حسنی مبارک د دورې د وروستي سرریاسم احمد شفیق ترمنځ ترسره کیږي. په مصر کې سیاسي کشمکش اوج ته رسیدلی او نږدې 1.5 لک پوځیان د دې دوه ورځنیو رایو ورکولو لپاره ځای پر ځای شوي دي. ګڼ مصریان داسې انګیري چې د احمد شفیق له بریالیتوب سره به د حسنی مبارک په څیر دوره بیا راشي، خو نور بیا له احمد مرسی ویره لري چې مصر به ورسره په یوه اسلامي هیواد بدل شي. پرون د انتخاباتي مبارزې په وروستۍ وینا کې مرسی وویل د ده په ولسمشرۍ کې به په مصر کې د عیسویانو او غیر مذهبي خلکو درناوی وشي. مرسی تیره میاشت د انتخاباتو په لومړۍ مرحله کې 44.5% رایې خپلې کړې او احمد شفیق 23.6% رایې وړې دي. وې رایا چول نن ورځ پیلیش. او روسي خبر داده چې د اروپا د فوټبال د اتل ولیو پترس کې پرون فرانسې په ډی ګروپ کې کوربه اوکراین ته 0-2 په وړاندې ماتې ورکړه. دا لوبه د تیز باران له امله د اوکراین په دونتسک ښار کې یو ساعت ودرېده. د همدې ګروپ په بله لوبه کې انګلستان سویډن ته 3-2 ماتې ورکړه. دا ماتې دا معنی لري چې سویډن له خپله ګروپه بهر شو، او انګلستان که چېرته خپله بله لوبه چې له اوکراین سره یې کوي مساوي کړي هم، نو د لوبې بل پړاو ته به ورسیږي. په ډی ګروپ کې فرانسه او انګلستان اوس 4 پوینټه لري، اوکراین 3 پوینټه او سویډن هیڅ امتیاز نه دی ترلاسه کړی. د ازادي راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. وړاندې به په خبرونه کې واورئ چې د افغانستان پر مسلې د ماسکو او واشنگتن ترمنځ څه اختلاف پیدا شوی. بیا به مو د افغانستان د حکومت له یوې نوې هڅې خبر کړو چې له دې لارې د خلکو ترمنځ د اختلافاتو د مخنیوي هڅې کوي.
د علماو د شمیرو په سعادت باندې د مرکې او جلګې کېږي او د خلکو مابین کې به شخړې حلېږي.
د ایران د حکومت پر دې دریز چې په افغانستان کې د بهرنیو پوځانو پر حضور انتقاد کړی، یو شمېر افغان څېړونکو نیوکه کړې ده. نړیوالو چاپي خبرونو تکتنه لرو چې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. یو شمېر نور مطالب هم د ازادي راډیو له روانې خبرونې ترونی مو به جواب ریدل شي، او په کابل کې مو یو دکاندار هم راښخولای.
اترونه لرو، کاسمټیک زنار سارای سامان ستا، شامپو باب، کریم باب، فیس واش، جیولری هم لرو، هر شی ستا.
امریکایي پوځانو له افغانستانه د خپلو پوځي تجهیزاتو د ایستلو په اړه د منځنۍ آسیا د هغو هیوادونو له مقاماتو سره خبرې کړې چې له روسیې سره نږدې اړیکې لري. د روسیې یوې ورځپاڼې لیکلي دي چې امریکا خپل یو شمېر تجهیزات په وړیا توګه او یو شمېر نورې د ساتلو لپاره د هیوادونو ته سپاري، او له دې سره په روسیه کې عکس العملونه پیدا شوي دي. فریده هوډ سیفي او په دې اړه نور جزئیات.
دا مسله چې په روسیه کې د یو شمېر خلکو د غوسې سبب شوې ده، د کمر سات په نوم په یوې روسۍ خبرونه کې خپور شوې ده. د فرانسې خبری اژانس د ورځپاڼې په حواله لیکي د قرغیزستان، ازبکستان او تاجکستان پوځیان له پینټاګون یا د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سره د نقلي وسایلو او ټانکونو د لیکت په اړه خبرې کوي. راپور د بیلابیلو پوځي سرچینو په حواله لیکي د دې وسایلو یو برخه به په وړیا توګه او یو شمېر نورې په امانت ډول د هیوادونو ته ورکول کیږي. فرانس پریس لیکي د قزاقستان یوې پوځي سرچینې دا تایید کړې ده چې دغه مسله سکال د مارچ میاشتې څخه د مخه کله چې د امریکا د دفاع وزیر قرغیزستان ته سفر وکړ مطرح شوې وه، خو په مسکو کې ډیپلوماتیکو سرچینو کمرسات ته ویلي چې بې د روسیې له شتوالي څخه د دې ډول خبرو اترو ترسره کول د منلو وړ نه دي. د روسیې ډیپلوماټیکو سرچینو زیاته کړې ده چې دا هیوادونه ګډو ګټو ته ژمن دي. قرغزستان، ازبکستان او تاجکستان د منځنۍ آسیا هغه هیوادونه دي چې له روسیې سره نږدې اړیکې لري. ازبکستان او تاجکستان له افغانستان سره ګډې پولې هم لري او په قرغزستان کې د امریکا پوځي اډه ده چې د روسیې د محافظه کارو لپاره له جنجاله ډکه مسله ده. متحده ایالاتو او ناتو موافقه کړې ده چې په 2014 کال کې بخپل ځواکونه له افغانستان څخه وباسي. له هغه مهال چې پاکستان د ناتو د اکمالاتو پر مخ خپل ترانزیتي لار وتړل نو د منځنۍ آسیا لارې په افغانستان کې ناتو ځواکونو ته د اکمالاتو رسول ډیره د اهمیت وړ شو. خو د شمال د لارې د پاکستان په تناسب هم ډیره اوږده ده او هم پرې ډیر لګښت راځي.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په خپل نوښت او حکم سره د قومي شخړو د حل او له حکومت سره د خلکو د اړیکو د ټینګېدو په نیت یو کمیسیون جوړ کړی دی. دغه کمیسیون کار پیل کړی. ویل کیږي چې دغه کمیسیون به په افغانستان کې د جرګو له لارې په ټولو ولایتونو کې جزایی او حقوقي شخړې د قومي مشرانو په وسیله حل کړي. په دې اړه په کابل کې د ازادي راډیو خبریال حامد عثمان د جمهور رئیس شکایتونو د دفتر له مشر اسدالله وفا سره مرکه کړې.
دغه کمیسیون چې تاسو جوړ کړی او دای والی شورا ملري د خو د افغانستان له یو شمیر عدلي او قضایي ادارو سره په تضاد کې نه ده؟
نه نه، دا د سره هیڅ کله د په تضاد کې نه ده. دا ښکارونه چې هغه د مخه د دې چې محکمیت هم لاسي د قومي موومنت کې او جنگ او تشنه جوړیږي. دا واښه په تاریخ کې د ټولې سترې په جرګو مرګو ژوند تراشتې نه مونږ ګورو چې چېرې وخته وخت موږ کولای ته ودا او د دې د اسکا سره ملو هغه د کومیش نړیوال مشران راځي او د یو په وی راځي خو دا څو زو د مشبات په انو د دې د هغه موږ وټوانې دلو چې هغه به دې په نیکه بدل کوو د دې په باندې کې دوستي واشته راشي. نو دا زموږ دوه د دستور دی او د نه ټول څه زم پر مرکو په جرګوال کې زه په خپل د ملګرو مزو چې کوم مو صدا هغه یو جرګو مرکه د چې جرګې کې یو مرکه کوي. نو د دې د خزایو څنګهولي د ارګانو سره بلکې د هغه سره کوم چې د ولاند لار دي چې خلک د سره نوادي او د محکمو د اردو لار سره وګرځيو شوزور په وسادت باندې د مجلس حل.
او ایوه بل ما سلام د دلته د یو شمیر ولایتونو په ولسوالیو کې لا تر اوسه طالبان شته او هغه یې د منطقې د طالبانو تر والکی لاندې دي. او بل ما سلام دا چې په یو شمیر سیمو کې وسلوال سیمایز قومندانان دي. کله ناکله د قومي شخړې چې کیږي د وسلوال کسان د غشخړې کوي. نو تاسو دغه شخړو د حل لپاره یوازې له جرګو کار اخلي، له قومي مشرانو کار اخلي، یا بدلته دولت هم وسلې کاری او تاسو به خپل هغه پوز او پولیسو نور وړي؟
هیڅ کله به دولت د تشبوز نه کوي. دا به د قومو د مشرانو د علماو او د شمیرو په وسادت باندې د مرکې او جرګې کېږي او د خلکو مابین کې به شخړې حلوي. تا ته معلومه ده چې د جرګې او مرکې سره توپ او توپک او ټانګ نه وي. هغه سره د قومي وسادت او د قومي عنامې مطابق باندې دغه جرګې حل کوي.
د سراپورونو هم شته چې په یو شمیر سیمو کې بر علاوه د دې چې دولت غواړي چې یو شمیر مسایل حل کړي، هلته طالبان هم شته چې دوی غواړي د خلکو هم ورته کله ناکله مراجعه کوي او هغوی غواړي چې دغه مسایل حل کړي. نو تاسو بیا دلته څنګه رول لوبولی شئ؟
زما په نظر دا د افغانستان په تاریخ کې یا په دانیزو کلونو کې دا یو ممتاز کار وسو. دا یو غټ کار دی چې رئیس جمهور دا ابتکار وکړي او د شخړو د حل کمیسیون جوړ کړي. زما په نظر دا کمیسیون چې موږ وټوالي په ټولو ولایتونو کې ایجاد کړو، ان شاء الله تاسو باندې به شي. دا جمهور چې اکثر طالبان نه وي، هغه خلک چې زورور او د کمزوري بل چاره وته نه وي، نو بس خاصې ونه شي. نو زه د مخالفینو سره ځکیږي. زما په نظر دا په دې اکل هم ورولو وي او دا د کومو شپږو مشران د طالبانو په خلا کېدو کې هم شامل وي. دا یو غټ کار دی.
د ولسمشر حامد کرزی د شکایتونو د دفتر مشر اسدالله وفا وویل چې د قومي جرګو له لارې به حکومت هڅه وکړي چې د خلکو ترمنځ شخړې هوارې کړي.
تازه، دقیق او بی‌طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپل وکړئ.
و به جواب 15 دقیقې شوې د لنډو خبرونو وخت را رسیدلی. افغان چارواکي وایي چې د ټوکیو په کانفرنس کې بل نړیوالې ټولنې د کال 5 میلیارد ډالر وغواړي. په پکتیکا کې افغان چارواکي څرګندوي د پنځشنبې او جمعې په ورځو د عملیاتو په ترڅ کې 4 مخالف وسلوال وژل شوي دي. په افغانستان کې د ناټو په مشرۍ ځواکونه وایي 2 پوځیان د افغانستان په جنوب او ختیځ کې وژل شوي دي. د امریکا د ولسمشر باراک اوباما ادارې د جمعې په ورځ کانګرس ته شپږ میاشتنی راپورټ وړاندې کړ. دا راپورټ په بهر کې د امریکا د پوځي عملیاتو په اړه دی چې له کانګرس په یمن او سومالیا کې د القاعده پر ضد د مستقیمو عملیاتو غوښتنه هم پکې شوې ده. سوریه به د امریکا او روسیې د ولسمشرانو د راتلونکو خبرو د اجنډا په سر کې وي. باراک اوباما به ولادیمیر پوتین سره په مکسیکو کې د جیشل هیوادو د غونډې په ترڅ کې وګوري. دا غونډه د جون 14 او 19 جوړی شي. په مصر کې نن ولسمشۍ د دوهمې دورې انتخابات ترسره کیږي. او د اروپا د فوټبال د اتلولیو په ترڅ کې پرون فرانسې په ډی ګروپ کې کوربا اوکراین ته ماتې ورکړه او انګلستان سویډن ته. د ازادي راډیو سهارنۍ خبري مچل اوري. پاکستان ته امریکا په سیمه کې د افغانستان په پرتله پڅ سترګ ګوري. پاکستان په افغانستان کې د هند هڅو ته ولې اندېښنه لري؟ چین په افغانستان کې څه باید وکړي؟ دغه پښتنو ته په نړیوالو چاپي خپرونو کې د ځواب موندلو هڅه شوې ده. دغه خپرونو ته فرشته جلالزی کتنه کوي.
د افغانستان په ارتباط راکړې ورکړې د هغې مقالې سرلیک دی چې د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په وروستۍ ګڼه کې خپره شوې ده. ورځپاڼې دي کې متحد ایالاتو دا واقعیت چې د افغانستان په سوله کې پاکستان څومره اهمیت لري له پامه غورځولی دی. د افغانستان راتلونکي د امریکا په نسبت پاکستان ته زیات اهمیت لري، لکه څنګه چې څرګندېږي. د پاکستان اردو او د استخباراتو اداره د افغانستان په راتلونکي کې د رول درلودلو په خاطر حتی له امریکا سره په خپلو روابطو قمار وهلو ته تیار دي. دا دواړه ادارې په افغانستان کې خپل ملګری حکومت غواړي. د واشنگتن پوسټ ورځپاڼه وایي چې دا مسله اوسمهال د امریکا او پاکستان د اړیکو لپاره اساسي مشکل دی او د افغانستان د ثبات لپاره خنډ ګڼل کیږي. واشنگتن پوسټ زیاتوي پاکستان نه غواړي چې هند په افغانستان کې د خپلې پښې لپاره ځای ټینګ کړي، ځکه څو لسیزې مخکې هند له بنګلاديش سره لاس یو کړ او بنګلاديش له پاکستان څخه جلا شو. اوس پاکستان ویره لري چې له بلوچستان سره د هند نږدې کېدل به د بلوچستان د جلای غوښتونکو د اطمینان سبب سي او دا به د پاکستان بیا ټوټه کېدو ته لاره برابره کړي. د ورځپاڼې په لیکنه سره لدی چې په وروستیو کې د واشنگتن او اسلام آباد روابط کړکېچن دي، خو امریکا باید دا هیر نه کړي چې په افغانستان کې د ثبات ټینګول د پاکستان دوستي ته اړتیا لري. په سیمه کې د دواړو هیوادونو له لوري د یو بل پر ضد فعالیتونه به د افغانستان بحران اوږد کړي او ورځ په ورځ به امریکایي ضد احساسات زیات کړي. دا به وضعیت هغې مرحلې ته ورسوي چې بیا به له هغه څخه وتل اسان کار نه وي. د جرمني شپېګل خپرونه بیا په خپل وروستۍ ګڼه کې لیکي چې د جرمني په باور په افغانستان کې د مرستو پروګرامونو کې د چین برخه باید زیاته شي. د خبرونې په لیکنه غربي هیوادونه په دې باور دي چې روسیا او چین باید د افغانستان د ثبات په ټینګولو کې پراخ رول ولوبوي. شپګل آنلاین لیکي چې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر په دې باور دی چې چین او روسیه دواړه د افغانستان د ثبات په ټینګښت کې ګټې لري او د هدف ته د رسیدو لپاره باید مسولیت هم قبول کړي. شپګل آنلاین لیکي چین د افغانستان د قانونو د استخراج په پروژو کې میلیونونه ډالر سرمایه ګذاري کړې ده، خو د افغانستان د امنیتي ځواکونو په روزنه او تعلیم کې هیڅ ډول مسولیت نه دی اخیستی.
یوش میرافان کارپوهان د ایران د بهرنیو چارو د وزیر هغه څرګندونی له ډیپلوماټیک اور سره په ټکر کې بوري چې د آسیا زړه پونم جوړ شوی کانفرنس کې وکړي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علی اکبر صالحی د پنځشنبې په ورځ په کابل کې د آسیا زړه پونم کانفرنس کې وویل په افغانستان کې د تیرو لسو کلونو بدمرغیو او ناامنیو ټول علت د بهرنیو هیوادونو موجودیت دی، خو ځینې افغان کارپوهان وایي چې ایران په خپلو دې ډول څرګندونو سره غواړي په افغانستان کې خپلې ګټې خوندي کړي. د موضوع تفصیل لکابل د اسدالله الدین پر رپورټ کې.
یو شمیر افغان کارپوهان په دې نظر دي چې د ایران د بهرنی چارو وزیر د ورستۍ خبرو یوازینی لامل پر ایران د نړیوال ټولنې فشارونه او بندیزونه دي. دغه کارپوهان وایي ایران غواړي په خپلو دې ډول څرګندونو سره د نړیوال ټولنې په ځانګړې توګه امریکا په وړاندې د افغانانو فکرونه بدل کړي او په دغه هیواد کې په خپله ګټه کار وکړي. دوه تنه افغان کارپوهان ودیر صافی او عبدالرشید وزیری په دې اړه وایي
د ایران هدف د ټولو خبرونه چې په افغانستان کې وکړل همدا و چې امریکا سره خپل مخالفت هم علني کړي او هم د نورو ټولو غړو ته په دې مجلس کې وښيي چې ایران د امریکا خلاف دی او امریکا عامل به ټولو بدبختی په افغانستان کې غنی خارجه وزارت کړنه او ویل په دې مورد کې د ډیپلوماټیکو اصول او بینالمللي قوانینو پر ضد هم و.
ایران خو همیشه د پردا خبره ځکه کی چې امریکا او د اروپا بندیزونه په لګول دي او داغه انتقام په افغانستان کې اصلي دا غوینه.
د ایران د بهرنی چارو وزیر د پنځمبه پورس په کابل کې د اسیا زړه په نوم جوړ شوی کانفرنس کې وویل چې په افغانستان کې د تیرو لس کلونو بدمرغیو او ناامنیو یوازنی لامل د نړیوال ټولنې په ځانګړي توګه امریکا موجودیت دی. د ایران د بهرنی چارو وزیر علی اکبر صالحی همدارز وویل چې هیواد د هغه تړون هرکلی هم کوي چې له مخې په 2014 میلادي کال کې ټول نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي.
Unfortunately, the presence of foreign forces in Afghanistan during the past 10 years
دای ویل به د مرغه په تیر لس کلونو کې په افغانستان کې د بهرنی ځواکونو موجودیت د دې لامل شوی چې دغلته امنیت خراب شي، ترهګریز فعالیتونه او د نشه یي موادو قاچاق او سوداګرۍ وده وکړي. د دوی په موجودیت کې د جرمونو او د ملکی کسانو د عامه وژنې پیښې هم زیاتې شوې دي. دوی د کلیو او ښارونو ترمنځ اړیکې پرې کړې دي. نو په همدې دلیل ایران د ناتو او افغانستان ترمنځ د هغه تړون هرکلی کوي چې له مخې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي. علی اکبر صالحی په ډاګه وویل کې چې افغان حکومت له 2014 کال وروسته امریکایي ځواکونو ته پوځي اډې ورکړي، نو دا موضوع د ټولو ګاونډیو هیوادونو لپاره د اندېښنې وړ ده. دا لومړی ځل نه ده چې ایراني چارواکي د افغانستان په اړه له جوړ شوو غونډو څخه د ځان په ګټه کار اخلي. له دې وړاندې د ایران ولسمشر محمود احمدینژاد په تاجکستان کې د افغانستان په اړه د سیمه ییزو اقتصادي همکاریو په 15مه غونډه کې وویل چې د ناتو او امریکا موجودیت په افغانستان کې د ناامنۍ یوازینی لاملونه دي.
آزادی رادیو تغوغ ونیسی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په سوریه کې شخړې مخ په زیاتېدو دي او د فرقي شخړو د رامنځته کېدو په اړه ډېر خبرداری ورکول کیږي. د موضوع تفصیل د آزادی رادیو د خبر د څانګې د رپورټ په استناد له فريدي هوټ سیفي څخه اورو.
په سوریه کې شخړې مخ په زیاتېدو دي او د فرقې جنگونو د رامنځته کېدو په اړه ډېر خبرداري ورکول کیږي.
If things do not change, the future is likely to be one of brutal repression.
که چېرته دا وضعیت بدلون ونه کړي، نو داسې ښکاري چې داسې ورتلونکي به وي چې هلته به په وحشیانه توګه ځپل، عامه وژنه، فرقې شخړې او حتی په ټول هېواد کې به جګړه وي. دا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو او عربي اتحادیې د استازي کوفی انان خبرې وي چې د روانې میاشتې په 10 نیټې په ملګرو ملتونو کې کړې وي. خو د فرقې نښتو نښې دا اوس هم په سوریې کې لیدل کیږي. تر ټولو ښکاره نه ښه د شبیهیه ډلې څرګندېدل دي. پر دې ډلې شک دی چې په هوله ښار کې چې د سنیانو هستوګنځی دی، پر عامه وژنې لاس پورې کړی و. په دې پیښه کې د می پر 15مه او 16مه د 9 ماشومانو په ګډون 108 تنه وژل شوي وو. فبریک بلانچ چې د جریمو په نوم د یوه فرانسوي تحقیقاتي مرکز مشر دی، وایي که د عیني شاهدانو شهادت ورکول اثبات شي، نو دا به د وطني جګړې لپاره ډیر قوي شواهد وي. خو هغه وایي د دښمنۍ داسې نمونې لا د مخه ډیرې پخې تثبیت شوې دي.
بلانچ وایي
په هومس کې د 2011 کال له سپتمبر راهیسې موږ فرقهیي جګړې وینو. تاسو د مخالفینو پر ضد د سوریې د پوځ جګړه وینئ او مخالفین یوازې سنیان دي. تاسو د سوریې په آزاد پوځ کې ډیر لږ غیر سنی خلک وینئ. زه فکر کوم چې دلته هیڅ کوم علوي نشته، په آزاد پوځ کې کوم عیسوي مذهب نشته او د دوی په وړاندې د سوریې پوځ وینئ. په هومس کې د سوریې ډیر عسکر د علویانو له خلکو څخه وو. علویان چې په 9مه پیړۍ کې د شیعهګانو له یوې څانګې څخه بېله شوې ډله ده، د سوریې په سلو کې 12مه برخه نفوذ جوړوي. خو دا ډله هر کله په حکومت او پوځ کې د برلاسي له امله په واک کې پاتې شوې ده. لکه څنګه چې نړیوالو څارونکو دا میاشت ویل، دوی په هوله کې د قتلونو په اړه پر وسلوالو شک لري او دمشق ویل چې په سیمه کې د ملکیانو کالي دا تاییدوي چې وژونکي حکومتي ځواکونه نه وو او د دې پر ځای د حکومت ضد تحریک کوونکي ملامت کړل.
ا
ازادي رادیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنۍ او سیمه ایزو مسلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د ازادي رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ازادي رادیو دروانې خبری مجلې په پیل کې مولتا سو سره شمنه کړې و چې له خبری برخې ورسته په دې خبرونه کې موږ د کابل یو دکاندار را شخولې. همغه وخت را رسیدلې د ژوند رنگونو په پروګرام کې سره اور
د ژوند رنگونه.
منم هدایت ته
څه کاروبار کوي د څه دکان؟
دا سیمساری کار کوو، کاسمیټکس. په دغه هر شی په لکاترونه لرو، کاسمیټکس نه ساره سامان ست، شامپو باب، کریم باب، فیس واش، جیولری ملرو، هر شی ست پکې.
معمولا دغه مواد د کوم ځای را وړي دا مالونه سي دي؟
زیاتره له دوبه نه راځي.
اصلي مواد
کې اصلي اوریجنل بدل شی به خینه خرڅونه، خې برند شاین دي.
زیاتره د خزینه وسایل دي چې د آرایش
باب. آرایش باب خو نه سیم وګون خزینه وسامغه ده. مردانه لکاترونه شامپو باید شان اغم ستای مردانه اولا پارم شان ستا پکی خوز یعتر پکی خزینه دی
دیر کسان ویس در خزینه آرایش مواد سیدی اوست کیفیت دیر چیر سوای دیر خراب سوید
خوز شاید دقو ویزه کسی یعتر خلق لراوری لکا دوم شان خرسی گی پا بازار که دیر زیادی خوخ پلا مونگ خلاصه لکا بدل شان نراوری پیدا کی گی لکا باز یعتر دکانونه بدل شان اعلان کیفیت و عالم پیدا کی گی لکا دا آرایش سامان سیدا دا دیر مهم شیده زکا پا جل لپار استفاده کی گی باید اصلی اوریجنال شی استفاده سی لکات بدل شی سی هغه مخرافه یو دم لکم پیدا کی یو غم خوش نه ده لکات
اوس خو ځنی الکان هم ځنی فیشنونه کی هغه مواد هم لري
ارستا خو زیاتره ډیر خل هغه راځي لکات تلویزیونو ولهم زیاتره راځي وی وای اسکنه مونږ دی تایغه لپاره ویل سامان راي شو غلری کنه باز شین راځي وړي می کا باز شی استفاده کی
که اوس رته وای مثلا الکان لکوم راي شی مواد نه استفاده کی
دوی زیاتره خالی د میکاپ پودر استفاده کی نور شی خو ما غن کړه نه ده
لکه یی صدقه کار دستیم سره ایده ما تاسو شروع کړی دا
کار ما تقریبا دا 15 لس کال کیږي دا کار کوم تقریبا دا نه کال کیږي چې په کابل کې اوسم دین مخ پاکستان کې ولم
څنګه دم دا کاروبار
خدا شکر زکه چې زه په خپل په خارج کې اوسېدل ما اوس دلته مال تم
چیرې اوسېدې
لندن کې
نو څنګه له لندن نه بیرته راغلی است افغانستان
خو خپل ملک دا سر سره کمی تقریبا اتنه کال می تیر کل زړه می یو هه تانکس زکه چې فامیل نه بی فامیل خو ډیر زون ډیر سخت ده
مهم کړي
مکتب هم ویلې دا خو تر تقریبا لسمه پورې مې ویلې بیا نه دا ویلې تل لسم هغه دې نجیب وخت کې هغه نه بعد مې نه دا ویلې
زړه دې غوړي چې کاش دې دا مکتب لوست
کاش کې مو دې کاش باید ما خلاص کړې او ډېر مهم شې د تعلیم غوندې خوشې په دنیا کې نستا تعلیم سي کوم ملک هغه ملک هم جوړيږي تعلیم سي نه هغه ملک به عمرې ګډ وډي
اولادونه مست غوړي چې په اولادونو مم تعلیم
ولې نه دوی باندې خصل فیصد ان شاء الله له خیر سره ځندې او تعلیم خصل فیصد حکومت تعلیم خو ډېر زیات خشته اوس لکه دا کاروبار ورشه اوس د دلته راګیر راغله او دا کاروبار کو ټول د خپل اولاد لپاره کو اوس دوی باندې تعلیم وکړو چې چی شي زکی چې ته ورسیګ او تعلیم ډیر زیات خشته
ډیر مننه
تاسو نه همشنه
په کابل کې مولوی دکاندار سره زموږ د همکاري لینا شریفي مرکه اوریده د دې خبرونه ورستیو شی بوته نشته شوی د چاپریال ساتنې په برخه کې د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې د روانې خبری مجلې په ورستیو کې سره اور
ستاسو له پیغامونو نه
زه حضرت علی و تک د لغمان ولې د کارغې ولسوالۍ اوسېدونکی یم چې دا پوستکي مستکي به چې ځان ته وسایل ولري په کې واچول شي باید شاروالي دا شیان پاک وساتي سرکونه بغل پاک وساتي جاروي کې او که چیرې د نشي کولی باید چې یو وړاندیز یو هغه وړاندې کړي چې حکومت د خوانې ورته وکړي
مه محمد نعیم دا وظیفه مې بازار دریواري مې ټکټوانی کوم صاحب نو دا وظیفه هم د شاروالي ده هم د خلکو ده لاقل دا کثافات شر شر بازار د شار بازار نه ټول کی او دوام بل دا خلک باید د شاروالي سره همکاري وکړي صاحب دا خلک را شو سه په کابل کې صاحب چاته موید د شار باندې نه پیږي چې په شار څنګه ژوند کوي
نومه دا وحد الله دا سرک په سر شي ګنده شي کنه دا ښه کار نه دی سرک مردار نه کې دا خو ستاسو د لکه خپل کور کې شي وګاغه کې
دا ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو څرګندونې مو اوریدې
دا د اوونه تر اوو اوو ورځی په اونۍ کې
روانه خبری مجله مو همدلته سر ته رسیږي. په بلیوي کې سید سمی عباس له تاسو سره دی. سهار مو بخیر.
تشکر احمد، سبر خسته نباشین. سلام و صبح بخیر.